السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. وروستۍ خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې نن په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر افغانانو چې پخوا له ترک ځواکونو او د دې هېواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی، په کابل کې د دې هېواد سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي وو.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه وایي ډېر ژر به په کابل کې د ښځو په لاس د جوړو شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوای شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالب چارواکي د کندهار له مرکزي زندان څخه په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په نشه روږدي کسان هم خوښ دي.
زما یو میاشت یا څه کمی څه بالا ورځ مې دلی کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي، جوړیږي انشاءالله. اوس خپل لمانځه، خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
د دې یو نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو پایل د سات د افغانستان او نړۍ د په مهمو خبرونو کو.
د ملګرو ملتونو د یو پټ سند له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندې سوی. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله خپل لومړۍ مسابقه سبا کوي. د اسرائیل صدر اعظم یو ور بیا د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنسی د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنسی تر راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوی باوری سرچینی د نوم نشول په شرط نن چهار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تیر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپله لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلنو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلنو لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالیو کې د دوړ هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینت د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره د خپل هیواد مخالفت بیا تکرار کړ. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره د کتنې پر مهال په دې اړه خپل مخالفت څرګند کړ. بینت سالیوان ته وویل چې امریکا او اسرائیل په بیلابیلو امنیتي مسایلو کې په حساس پړاو کې دي او باید یوه ګډه تګلاره رامنځته کړي. سالیوان په داسې حال کې اسرائیل ته سفر کوي چې راپورونه وایي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مراکشیانو مذاکرې په څیر روانې دي. واشنگټن اندېښنه ښودلې چې ایران د اټومي وسلو تولید ته نور هم ورنږدې شوی دی. ایران مخکې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري او د اټومي وسلو د تولید نیت نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نشته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 14 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 14 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 1500 میاشتو تر 400 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2014 او 2016 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورې پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د مدني ټولنې ګډې کاري شبکې نن په کابل کې د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. د دغه شبکې غړي وایي د شبکې له جوړولو هدف د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. د تیر حکومتونو په شل کلنه دوره کې ډیر مدني ټولنې را ټوکېدلې وې. په افغانستان کې د بشري حقوقو او ډیرو نورو برخو کې فعالیت کاوه. ډیرو دغه ټولنو هم له دغه ټولنو سره هم بهرنیانو مالی مرسته کوله. نور جزئیات به له خپل خبريال نو ورو چې هم د اوس را سره د ټلیفون په لیکه ده. مهرباني.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاری شبکې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا خپل شتون اعلان کړ. د دغه شبکې غړي وای د یادې شبکې له جوړولو د دوی موخه د نړیوالې ټولنې او مدني ټولن ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او افغانانو سره د مرستو له بهیر څارنه ده. د افغانستان د عدالت د څار بنسټ مشر او د دغه شبکې غړي محمد ادریس همت ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغه شان مدني ټولنې سره همغږي کړي او د نړیوالو مرستو په راجلبولو کې به هم هڅه وکړي. د دغه شبکې غړو په خبري غونډه کې دغه شان له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. ښاغلی اکبر وویل چې د ټول افغانستان په کچه 500 مؤسسې او د مدني ټولنو بنسټونه د دې شبکې غړي توپ لري. دا هم ویل چې په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره مدني فعالان وپاشل شول، خو اوس دوی د دغه تشه دراډ کول لپاره د دغه شبکې اعلان یو ځل بیا وکړ. دوی له حکومت هم دغه شان غوښتل چې مدني فعالیتونو ته زمینه برابر کړي او د مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر هم واخلو، خو بیا بیا هڅه ورسره بیا هم منتوانی دوی چې دوی په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بله نور څه
بله کور ودان په همدې ترڅ کې البته د مدني فعالیتونو په ترڅ کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه هم وایي چې ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. خو تر دې راپور مخکې یو شمیر افغانانو چې په خوای له ترک ځواکونو او د دې هیواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی نن په کابل کې د دې هیواد د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او د خپل حقونو غوښتنه کوله. یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخې ته راټولیږي، خو د سفارت کارکوونکي غږ نه اوري. دوی وایي ترک مالکانو د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ژمنه کړې چې ټول حقوق به یې ورکوي، خو څو میاشتې کېږي چې دوی دغه ژمنه نه ده پر ځای کړې. نور په دې راپور کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکاني مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی، خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي، خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونگ تقریبا اویا پنځه اویا کسان دلته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتونکي یو. دولت مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکی هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل د اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و حد اکثر
موږ لاسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالی حقوق مخترا کړل شي. د همدې لپاره دلته ترکیې سفارت مخترا کول شي. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی، خو د روان کال د اگست لمیاشت رئیس ورته میاشتنی امتیازات هم نه دی ورکړل شوی. اعتراض کوونکي دا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دیاړه کوم رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملی کیدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل ک د دواړو اړخونو لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالی امتیازاتو یادونه شوی وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
کچېره د افغانستان اتباو له ترکیه هیواد سره د کار کړی الته تړون موجود ده. د تړون په موډیان باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. کچېره الته داسې تسلی سوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شت چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي. دا په دې معنا چې دغه په ډول چې سره رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستي نیټې پورې په افغانستان کې شل زره ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکونکو دندې ترسره کولې، خو افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو شلو کلونو رئیس په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وای ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی وای دا بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت امرستیال ذبیح الله مجاهد وای دوی د سوداګرو خزو ملاتړ کوي او هغوی کولی شي په ازادانه ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
دا سه محل چې په افغانستان کې د خزو پزده کړو کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وای ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د خزو پلاس د جوړ شو یو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی ازادي رادیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابه خزی تقریبا سلور میاشت دی خواته دی فروشات بند نو دوی تولیدات هوس هم لري. مونږ د امارات اسلامي نم دا غوښتنه کړی چې زر تر زره دی تولیدات لپاره مونږ بازارونه ترابر کړو، لکه هر سو په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داس مونږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي چې آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشبث لپاره هم سهولتونه ایجاد شي.
میرمن یوسف زید ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته یې کړه چې متشبث میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې په خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسف زی هیله مند ده چې دا بازارونه پرانستل شي او خزی وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزی اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابر کړو چې خپل چارې مخته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي، ورو ورو به سوداګري بیرته ښه شي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د خزو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان خزو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسائنې ته نږدې شوی وي. له دې پرته یې ډیرو نورو خزو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واګتا د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خزینه سوداګر ویلي وو هیله نه لري چې بیا یې کار روزګار ښه شي. خدای هم ویلي وو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس ته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
آزادي رادیو اوریم. د طالبانو د حکومت لخوا په ښارونو کې له لارو او کوڅو د درملنې په هدف په مخدره موادو د روغ د کسانو د راغونډولو د هڅو په ترڅ کې طالب چارواکو په کندهار کې د کندهار له مرکزي زندان څخه هم په نیشه د روغ د کسانو د درملنې لپاره انکار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نیشه یي موادو روغ د کسان دي چې دې زندان ته د درملنې په هدف وروسته شویدی. یو شمیر روغ د کسان هم خوښ دي چې دلته راوستل شوی دي. نور په دې راپور کې
دا په بیلابیلو نشي توکو روښت کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوی. د دوی شمیر د هری ورځې په تیرې دوه زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپل خوښه زندان ته نه دي راوستل شوی، خو ډیره دا ډول درملنه اغیزناکه بولی. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروینز کول او زندان ترا وستل سوی. هغه وای د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره شده.
دا کم خلک چې په ماباس کې ناسي دا غوس چې رښتیا د خدای ویلي نوی پیسه ده 15 نوی پیسه ده. دا ټول عملیان دي په ماباس کې. ټول څوک په دې رو کې دغه د شهر اديره په ډکه وي، د جاده په ډکه وا دغه سی به دا یاران دغه د خدای حقیقت دی وای کنه. او دغه سی بل شي ولا که چاته په سلو ورځم ډوډۍ رسیدله، په درې ورځم ډوډۍ رسیدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکي. نو دغه د خپل د ځان د صحت لپاره چې راوستل یو د غلطه لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولا غ د منګ د مور د پلار دوای بلا ورپسی سی چې دغه جن د خپل سیات مندی منګ جوړ سو روخ سو دغه جن وځو.
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سوي خوای، تر ډیره درملنه سوي او تر پخوا سهي وضعیت ش سوي دی.
زما تقریبا یو دوه چین پرغنده ول سوالی چیر کړل یو میاشت یو څه کم یو سبا لا ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو
کامره کم نشي او تماشې م کول ورورکه د پلار سره مجنګونه کول ورورکه د قربان سره م کول مستوالم په صاحب ورورکه پاک اخل اده تمام حق خبر ده تکوم مگر جمع بس ورورکه ارسه ولا رسیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که زه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روزدو کسانو دغه ډول درملنه مناسب نه بولی، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیا او په هڅه کې دي.
هغه ساتنه به خېر ته برابر کړی دی، یعنی دا اسانتیا چې اوس موږ خپل استاد هغه تمہاله دا استاد ته درول چې شپه ورځ مثلا دې خبرې کوي، دې تقریرونه کوي، او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینې کې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم، یعنی هغه تر اباس سره ولاس درمننه کوي. کچیر دلته درمننه کې شپخانې ته بیا یو او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا په حالت وخت لري، یعنی خپل وسط طاقت چې موږ سمره طاقت هغه مکمل د دې دغه دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر اطلاع پاک صحت له ورکه اطلاع جوړ روخ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روج د کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتيایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتيایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسیدي چې ډېرې مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې. خو سرګندنه ده چې د بهرنیو موساتو تر وتلو وروسته به لدې مرکزونو څومره فعال وي.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجو لا ازادي راډیو
د کونړي او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نورخونو کچه د ډالر ل رالوي دوسره بیرته نه کم کړي. دوی وایي کله چې تیرونی د ډالر به بي ساري کچه ته وخت د خوراکي توکو به هم ورسره لول شي، خو کله چې ډالر بیرته کمزورې شو نرخونه په هماغه ډول پورته امپاتې نرخونو د خوراکي موادو به لوړې دي. نور په دې رپورټ کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کېده. شپږ کلن یتیم لمسی لاسنیوله او اوس د اسداباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وای له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګ سره مخ کړي دي. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغاني ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید ایتیم دې پلاړ شي چې ډالر خطلې ریټونه جک شوی دي بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټیږي کارونه نشته اوړه دغه سی ګران دي په 3000 په 2500 روپۍ بورې دا میوه دغه سی ګران ده سبزی دغه سی ګران دي ټول خلک نار نور ناشتي نه دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړی په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یوې وچه پټی د 30 شي څخه ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي للاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړی ولسوالی اوسیدونکو سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وای
چې دکاندار نه سودا پښتنه وکړو چې وروره سودا را کاغه سودا یو په 15 باندې وای ولې وروره ډالر جک شوی چې دا یو چانغه چپیا کاخلې مله وای ډالر جک شوی دی. دسی خلک زمونږ په کلی او په علاقه کې په باندو کې شته چې هغه دولګینه هلاک او تبادی چا ورته خزو کالی رايستلی دي چا بشتری رايستلی دي سره کونو تاغم دي څوک ناخلی پیسې نشته مزدوري نشته دي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین بیوای د نرخونو کنټرول لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسادآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی 3500 تخته و منګو لا ریټ ټاکله 3000 روپۍ قزاقي وړ چې دي دا 3000 تخته و منګو لا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته سپیشل وړ چې دي دا 2200 خطلی منګه ولا ریټا کنټرول کړل دي 200 روپۍ دغه دي وړ چې دي دا 2000 تخطلی ریټ ملرا کنټرول کړل دي 1550 تر رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرول شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنی واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بیساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 113 افغانۍ تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخستلې د دوی له وسه وتلې دي.
او دا مخامنه خبری مجله هم ستاسو په غږ ثبت شو. څو پیغامونو سره پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریشو لسوالی سر پیغام لیک تر غلم فارز نه دارې بلکې د گریشو لسوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی چې څنګه لې او خوشته او مایبین واغه ته ورکړل د نو کو حکومت هم مایبین ورته په نه حکومت ک ملکی خلک واغه در پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړ پورې شواک سمدا هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي د ټول طالبان د خپل اغتای له خلکو تورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه د ارقام دي دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګوت د امریک ورکول چې هغه تور د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لو د لپاره غریبان خلکو هغه دولت کې په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځه پیغام پورته وایم.
ما آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله او دغه د برق غلا یی چې دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه لته په څیر درو دي دغه دی پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري واردي دي د دغه کمپنی کې استفاده دي چې دغه تا کمیشن دی پر دمیر او مسلمان خلک د ښار په خلکو راړي دغه پر لاس ونی چې دغه تر نور مقامات ورسېږي دغه کوم کوبر برابر باندې باسه دغه زدا دل قیوم يم بهرات خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان دي هیڅ کومه کو دا مرمنتیته د یارات په شیرا باندې ولسوالې کې ما ترونده مې چې هیڅ کومه مستند نه غره دا وسته نه صدا څنګه کوم کنه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر